امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د ولسی جرګې اداري هیئت به نن د کورنۍ چارو د وزیر د استعفا په اړه پریکړه وکړي. اوباما وایي د داعش د ماتولو لپاره جګړه به اوږده وي او د پوځي قوت نه علاوه ډېر نور شیانو ته ضرورت شته دی. او تمه ده چې نن به د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې مشرانو ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي.
تاسو امضا د استیزای وزیر داخله درج شده
و د کورونی چار د وزیر د استیزا لپاره دریش پیتل اصلي کونه ټول شوی دی.
د امریکا غشنارو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړم شي د دې خبرونه په وړاندې کول سره نیم سات استاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې به ووري چې د یونان حکومت البته چې د اقتصادي اصلاحاتو او په مالی چارو کې د اصلاحاتو لپاره کوم غوښتنه تنه شي و نن به د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې نوی وړاندیزونه مخکې کی. د افغانستان په خاورونو کې د وړي په موسم کې د واوري د خرڅلاو بازار ډیر ګرم وي، خو د روغتي چارو کارکونکو او کارپهن د دې واورو د صحیح او د خلکو د روغتیا په اړه اندېښمن دي. همدارنګ د یونان ستونزې د ترکیې په اقتصاد څه تاثیر درلودلی شي په دې اړه رپورټونه لږ وروسته اوري. خو اول بشپړ خبرونه زه اشوق الله رحیمزوی او روخان نورزی وایو.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې نن به د کورنیو چارو د وزیر د استعفا په اړه پریکړه وسی. د ولسی جرګې منشي عبدالروف انامي پرون خبریالانو ته وویل چې نن د سه‌شنبه په ورځ به د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټه خپل پریکړه واوروي. هغه داسې وویل:
تاسوسې امضا د استیزای وزیر داخله درج شده
و د کورونی چارو د وزیر د استیزا لپاره دریش پیتل اصلي کونه ټول شوی دی او وکیلانو غوښتنه کړې چې خغلی علومي استیزا شي. تر اوسه پورې د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دا موضوع به په کومه ورځ په اجنډا کې شامل کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورونی چارو په وزیر باندې انتقادونه کوي. دوی وایي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ امانګي نسته، پولیسو ته تجهیزات نه دي برابر سوي او سلیقوي مقررې سوي دي. خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا د کورونی چارو د وزیر د استعفا په اړه د جرګې د اداري هیئت له پریکړې سره مخالفت کوي.
د شانګهای د سازمان د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان امنیتي وضعیت د اجنډا په سر کې شامل وي. تمه ده چې د شانګهای د همکاري د سازمان د مشرانو د ورځنۍ غونډه به د پنجشنبه په ورځ د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي. د غونډې په جریان کې به د چین او روسیې ولسمشران د نورو غړو هیوادونو له مشرانو سره د هغو خطرونو په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي دي. د وسله لپاره افغانستان په دې سازمان کې د نظر په توګه غړیتوب لري.
د ایران سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله په واقعي او سیمه ییز غواښ بدل سي، نو هیواد باید د غړي په ضد په جګړې کې مرسته وکړي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي دي چې د داعش په خلاف جګړه د افغانستان د حکومت مسولیت دی، خو که کابل د تهران ملاتړ ته ضرورت ولري نو ایران به پرې غور وکړي. په کابل کې د ایران سفیر دا هم ویلي دي چې د ایران او نړیوال ټولنې ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اختلافاتو ختمیدل او پر ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به افغانستان ته اقتصادي ګټه ورسوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړه به اوږده او سخته وي او د وړلو لپاره د امریکا د پوځي قوت نه علاوه نورو ډیرو شیانو ته ضرورت شته دی. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ولاړ او د امریکا د دفاع د وزیر خاغلی کارټر او د امریکا د پاوس او استخباراتو د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړلې. ولسمشر باراک اوباما داسې وویل:
I want to start by repeating what I've said since the beginning. This will not be quick.
زبه د هغه څلور پیلو کړم چې ما دا ول نه ویلی وو او هغه دا چې دا په چټک نه وی دغه د اوږدې مودې کمپاین دی.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې وخت ضرورت شته چې داعش لمنځه لاړ شي او دغه د ځایي قوتونو کار دی چې زمونږ ائتلاف به یې وروزي او د ائتلاف هوایي ځواک به یې ملاتړ وکړي. ولسمشر اوباما مخکې ژمنه کړې وه چې د دې نه بغیر چې امریکایي عسکر جګړې ته واستوي د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ مخه به نیسي او دغه ډله به ماتوي. څه موده وړاندې ولسمشر اوباما دا خبره هم کړې وه چې د داعش د ماتولو لپاره یوه بشپړه ستراتیژي نشته.
تمه ده چې نن به د یونان صدر اعظم د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې نوي پیشنهادات وړاندې کړي. د یورو د سکې د استعمالونکو هیوادونو د مالي وزیرانو ویلي دي چې دوی غواړي چې یونان خپل نوي پیشنهادونه ورته ووایي. په یونان کې د یکشنبې په ورځ ریفرندم وسو چې خلکو د پور ورکوونکو شرایطو او غوښتنو ته د نه رای ورکړه. د جرمني سر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند ویل چې دوی تمه لري چې یونان به د ځلې جدي پیشنهادات وړاندې کړي. په عین وخت کې په یونان کې به نن او سبا ته هم بانکونه بند وي. تمه وه چې نن به بانکونه خلاص سي وای، خو د یونان حکومت وویل چې بانکونه به نن د سه شنبې او سبا د چهارشنبې په ورځ بند وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې خبرې کړې دي. تر اوسه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو شمېر موضوعات نه دي حل سوي. په دغو موضوعاتو کې یوه ادعا ده چې ایران غواړي چې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه هیواد باندې د وسلو د سولو لګول سوي بندیزونه لیرې کړل سي، خو غربي هیوادونه بیا د دغسې یو کار سره مخالفت کوي. د اروپا او امریکا په مارکیټونو کې پرون د ورځې په پای کې د اسهامو بیې راټیټې سوې وې. د اسهامو قیمتونه وروسته له دې نه راټیټ شول چې د یکشنبې په ورځ یونانیانو په ریفرندم کې د پور ورکوونکو غوښتنو ته د نه ځواب وویل. د امریکا په لویو مارکیټونو کې د اسهام بیه د 1% نیمایي رالوېدلې وه. د پاریس او فرانکفورت په مارکیټونو کې قیمتونه تر 1% زیات رالوېدلي وو، او د لندن په مارکیټ کې هم د اسهامو بیه تر 1% یو څه کمه راټیټه سوې وه. او دا وروستی خبر. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي حمید حسن سکاټلند ته رسیدلی دی. هغه د خپلې پښې د علاج لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې په هند کې وو. ملي لوبډله د شلاوریزو نړیوالو لوبو د غوراوي په سیالیو کې د شرکت لپاره سکاټلند ته تللې ده. د افغانستان لومړۍ لوبه به د پنجشنبې په ورځ د هالند سره وي. حمید حسن د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکې کې ویلي دي چې د پښې تکلیف لا هم په یو اندازه سته، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې په سیالیو کې به خپل پوره کوشش وکړي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. د امریکا غاک آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه ده چې تاسو یې د واشنگټن نه اوریا. د یونان حکومت پرون د شنبه پر ورځ ونه شو کړی چې د نړیوالو پور ورکوونکو سره موافقه ته ورسیږي. خو د دې هیواد صدر اعظم الکس سیپراس به نن د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې نوي وړاندیزونه وکړي. اروپایي ټولنه او نورې پور ورکوونکي ادارې د یونان د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کوي، خو د یونان حکومت اولس وایي چې هغوی دغه اصلاحاتو ته تیار نه دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جیف کاستر په دې رپورټ کې اوري. د همدې تیر یک شنبه په ورځ د یونان ولس د اروپایي ټولنې او نورو پور ورکوونکو هیوادونو د اصلاحاتو د مسلې په باره کې عمومي رایګیری وکړه او د اصلاحاتو راوستل یې رد کړل. د همدې مسلې نه یوه ورځ وروسته د یونان صدر اعظم الکس سیپراس د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ټلیفون کې خبرې وکړلې. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې په استازیتوب د یونان د حکومت څخه د سختو اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه کوي. پور ورکوونکو یونان ته ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به ورته نورې پیسې ورکړي چې په خپلو مالي چارو کې اصلاحات راولي. د برتانیې د مالی وزیر جورج آسبورن د پارلمان غړو ته وویل چې هغه د یونان د وضعیت په حقله چندان خوشبین نه دی. خبرونه مو د امریکا غک آشنا رادونه واورئ. له بده مرغه چې په بهتره توګه د روان کړکیج د حل کولو فرصتونه ورو ورو د لاسه وځي. ما په دې تیرو 24 ساعتونو کې د صدر اعظم او د ګڼ شمیر هیوادونو د مالی د وزیرانو سره خبرې وکړلې. څو دقیقې وړاندې مې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF د مشر او د یورو د ډلې د مشر سره هم خبرې کړې دي. منګ د ټولو ډالو نه پټینګ غواړو چې دروان کړکېج د حل په برخه کې دی پوره حل زلې وکي. د اروپایي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې هغه د ایران سره مذاکراتو ته تیار دي، خو وايي په اقتصادي او مالی چارو کې د اصلاحاتو پر سر د یو شپېتو په سلو کې مخالف رايونه داسې معلوميږي چې یونان د پور اخیستلو په برخه کې په خپل دریس ټینګ ولاړ دی. د فرانسې د مالی وزیر میچل ساپن په پولند کې په خبري کانفرنس کې وویل چې په یونان کې روان وضعیت د ټولو اروپا لپاره ستونزې پیدا کوي. اروپایي ټولنې او نورو پور ورکوونکو هیوادونو د اصلاحاتو د مسلې په اړه حقیقت دی چې اوس مهال په اروپا کې حالات ډېر نازک دي. خبره داسې ده چې د همدې ستونزې په یو هیواد کې وي، په اصل کې دا زمونږ د ټولو لپاره ستونزه ده. زه د یونان په اړه فکر کوم موږ ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره په ګډه کار وکړو. تر ټولو ښه اقدام به دا وي چې موږ خپل اتحادیه نور هم قوي کړو، همکاري زیاته کړو او د یورو زون قوي کړو. موږ باید دا کار په دې خاطر ونه کړو چې وست ستوند سره مخ یو. مونږ هر وخت داسې ستونزې درلودې او حل کړې مو دي. بل پلو جرمنی او فرانسې چې د اروپایي ټولنې تر ټولو قوي غړي هیوادونه دي، یونان ته ویلي چې هغوی له هم خبرو ته تیار دي او زیاتوي چې راتلونکی اقدام د یونان پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل یونان ته ویلي دي چې وخت په تیرېدو دی. د دواړو مشرانو د یونان د حکومت نه غوښتي دي چې په نننۍ اضطراري غونډه کې د جدي پلان سره برخه واخلي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د یونان د ژغورنې لپاره تر اوسه د تازه خبرو لپاره شرایط نه دي برابر شوي، خو اوس ټول په ښاغلي سپراس پورې اړه لري چې هغه د دې بحران د حل لپاره څه پروګرام لري. د اروپایي ټولنې مشران نن ماښام په برسلز کې عجله غونډه کوي او د یونان په کړکیچ خبرې کوي. د خلکو سره داسې ویره پیدا شوې چې که چیرته د یونان سره اقتصادي مرستې ونه شي نو دغه هیواد به په مالي لحاظ سقوط وکړي او هم به د هغو 19 هیوادونو نه ووځي چې پولي واحد یې یورو دی. حتی د دې ویره هم شته چې دغه هیواد به د اروپایي ټولنې نه هم وایستل شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوردونکو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غاک آشنا رادن ورد. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن اورئ. دا هم د دې خبرونه یو بل مطلب. د افغانستان په خارونه کې د وړې په موسم کې د واورې د خرڅلو بازار ګروي، خو روغتیایي کارکونکو وایي چې کواوره په سم ځای کې نوي ساتل شوی د روغتیا لپاره تاوان لري. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت را لګلای.
د ژمی په موسم کې د افغانستان په سړو سیمو کې ځینې خلک د دې لپاره واوره د ذخیره په توګه ساتي چې د اوړي په موسم کې ښه بازار لري. په ځانګړي ډول د روژې په میاشت کې چې هوا ډیره ګرمه ده، ښه عواید ترلاسه کوي. دا د خوزکار جنوبي څنډه ده چېرته چې په واورې بار لارۍ موټرې کتار ولاړې دي. دغلطه دی واوري اخیستل لپاره له غرمه بیا تر مخامه د خلکو د زیاتې غنی غنی لامل هر سړی خپل نوبت ته دریږي.
حسین غبر منګالم وره دروخې د دوی مشکې چروړي خاډه ول الحمدلله وځي خاډه دروخې چې په ورځ کې مټار وځي یو مټار یی دا یو مټار ولا مټار د پنځه زرا او ډیر زرا شل زرا درکم ته جوړوي مټر پر پارتې ځن وړې دي ځن ستر دي مټار.
تواب خان دی واوري یو بل پلرون کې دی. هغه وایي که څه هم ګټه یې زیاته ده خو خواري هم غواړي. تواب خان کرای ورځ سرل مرته د کاماز موټر په باډای کې خلکو ته دی واورې په تللو بوخت وي.
الله دو سال خان یخ دو گای زرات ولور دا دا خدای نه چې موته در ټوله کو بس موټر کې چې دو راوړې نن خو زمای مصرف کې بیا وړه موټر کې ریا شل زره کریا یې غاډی رچی خو زمای په ګول ته پوښتا وړه په دل ته پوښتا ور ځکه دا خدای وړي کې سن بس دې تر ته نه دې پس دا وتا یا مسا
یو کیلو واره په 15 کلدارې پلورل کیږي چې د کارخانو د تولید شوی یخ په پرتلایې نرخ سم نیمایي دی. د یخ اوبه نسبتا صحی بلل کیږي، خو خلک وایي چې د واره اخیستو ته د هر سړی وس رسیږي.
همونوم به د زماندا چې کی په 50 خرڅوي، چې کی په 40 خرڅوي، چې کی په 50 مان، چې کی په 50 خرڅوي. دا رقم راکام په دار خو دا ګرمۍ ته چې وکه څه خادو ځکه چې مجبورې چې وای خلې رجادو تنده دو کر کې ور رب او بو گزارانه کیږي سړی او بچ نه وي هیڅ طاقت نه کیږي.
معمولا د افغانستان په زیاتره سیمو کې واوره په خامه سړو زینو کې ساتل کیږي. روغتیا پلان وایي دا ډول واوره چې د یخو اوبو لپاره کارول کیږي د زینو ساري ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل ګرځي. ډاکټر ګل احمد شاه د خوست د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې آمر دی. هغه وایي
زیات واقعات چې هغه عبارت لري محرکې، کولارا، اسهالات او د پوستکي ناروغۍ دي چې دا عموما د اوبو په واسطه د نوموړي ناروغۍ میکروبونه انتقالیږي. نو که چیرته د واوره په یوه محکم سیستم کې ستل شوی نه وي نو دې ته موږ صحیح واوره یا د اوبو صحیح استعمال نشو ویله.
ډاکټر ګل احمد شاه د غرض له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هغې واورې او یا یخ له استعماله ځان وساتي چې پر صحت یې پوره ډاډه نه وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری افسانے خکاری داس دستور د زمانے خکاری
دن کو د امریکا غاګه شناره د سهارنۍ خبرینه خبر سهارنۍ خبری خبرونه او یو د هم یو روغتي مطلب د نړۍ صحی ټولنې ویل دي چې د کولرا ضد واکسین د نړۍ په ډیرو هغو سیمو کې چې هلته دغه مرض د خبرېدو په د خبرېدو ډیر امکان شته دی د مرض کنټرول کړی دی. د جنیو نه د امریکا غاګه خبریالې لیزا شلاین په دې اړه رپورت را لیکلی.
د نړۍ د صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د دریو نه نیولې بیا تر 5 میلیونو پورې د کولرا د مرض قضیه ثبت شوی او هم په دغه مرض 120,000 کسان مړه شوي دي. دغه مرض چې د چټل اوبو او د خرابو خوړو د استعمال له کبله پیدا کیږي کولی شي چې په 100 ساعتونو کې یو انسان ووژني. د 1991 کال راهیسې دغه واکسین چې خوړل کیږي زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې نور ځایونو یا سیمو ته سفرونه کوي، مګر په 1300 کلونو کې دغه وضع په کامل ډول په دې دلیل بدله شوې چې د نړۍ د صحی ټولنې په مالی مرسته نړیوالو بشری ټولنو په هغو سیمو کې چې هلته د دغه مرض د خپرېدلو خطر موجود وو تقریبا 2 میلیون خلکو ته دغه واکسین ورکړی دی. د نړۍ په صحی ټولنې کې د کولرا د مرض متخصص ډومینیک لیګروس وایي چې دوی ته دا معلومه شوې چې د کولرا د مرض ضد واکسین د دغه مرض په کنټرول کې ډیر مؤثر رول لوبولی دی. هغه وایي د امید لري چې په څو راتلونکو کلونو کې به 3 میلیونه واکسین نور هم تولید شي او په عاجل او اضطراري وخت کې به د هغې نه استفاده وشي. هغه وایي په دې کې شک نشته دی چې دا د کولرا د مرض د مخنیوي په برخه کې د اوږدې مودې د حل لار نه ده. د دغه مرض د مخنیوي په برخه کې اصلي لار دا ده چې پاکو اوبو ته باید لار پیدا شي او هم په عملی او طبي ډول د دغه مرض د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. کولرا یو داسې مرض دی چې د هر کال په هر موسم کې د هغې د خپرېدلو امکانات شته دی. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه راپور کې ویل شوي چې یوازې په افریقا کې تقریبا 20 میلیونه خلک د دغه مرض د خطر د امکاناتو سره مخامخ دي. د کولرا د مرض ډیر خطرناک ځایونه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، بروندی، جنوبی سودان، موزمبیق او غانا کې موجود دي. د نړۍ د صحي ټولنې دغه رپورټ وایي چې د افریقا د جوبا د سیمې په 15 کلو کې د کولرا 422 قضیه ثبت شوي او په هغې کې په دغه مرض 13 تنه مړه شوي هم دي. او همسه کال په تانزانیا کې 1800 د کولرا قضیه ثبت شوي چې په هغې کې په دغه مرض 150 تنه مړه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او دا هم د خبرونې وروستی مطلب. د یونان اقتصادي ستونزې د ترکیې په اقتصاد هم اغیز کړی دی. د امریکا غږ خبریال دورین جونز په دې اړه د استنبول نه رپورټ راغلی.
په یونان کې اقتصادي ستونزې د ترکیې د اسامو په بازارونو باندې پوره تاثیر کړی دی او د ترکیې د لیري ارزښت په بساره توګه راټیټ شوی دی. د دې ورشته ده چې په گاونډي سوریا کې د اسلامي دولت په خلاف جنگ او بې ثباتي اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې کړي. د کارنګي د موسسې چې مرکز یې په بروکسل کې ده استاد سنان الگین انوای په یونان کې د شنبې د ورځې ریفرندم په ترکیه باندې مالی فشار زیات کړی دی که څه هم چې د یورو د زون غړی نه ده. د وای
There are certainly substantive risks for Turkey given that both the security situation in the region but also the vote this weekend in Greece.
په سیمه کې د امنیتی حالات په نظر کې نیولو سره واقعا د ترکیه لپاره اساسي خطرونه شته دي. مګر د شنبه په ورځ نه په یونان کې د ریفرندم معنا دا ده چې د اسامو په بازارونو کې به یو ډول ګډوډي وي. د ترکی مالی بازارونه چې د خپل گاونډي تر تاثیر لاندې دي نو دا د اقتصادي کمزورتیا په حس لیدل کیږي. آتلا اسلادا چې په استنبول کې د نړیوالو منابعو د انډیوالانو د مشورتي شرکت نه غړی دی او وایي ترکیه د مهمو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. دی وایي
Growth has decelerated from 7% to 3%. Current account deficit is still at 5%, which is among the highest.
اقتصادي وده له 5% نه 3% ته راټیټه شوې ده. د ترکیه د بودیجې کسر لا تر اوسه 15% ده چې په پرمختلونکو هیوادونو کې زیات دی او موږ 8% انفلاسیون لرو چې دا په ډیرو پرمختلونکو ملکونو کې لوړ دی. ترکیه زیات خارجي اسعار له سیلانانو نه لاسته راوړي. د روسي په خلاف اقتصادي بندیزونه لګیدل دي، نو له دې کابله ډیر کم شمیر روسان ترکیه ته د سیل لپاره ورځي، او په تونس کې په تفریحي سیمه کې تورستي حملې نه وروسته توقع ده چې د هغو اروپایي سیلانیانو شمیر کم شي چې د مدیترانې د سمندرګي بیچونو ته ورتلل. څارونکي سلادا د هغه مشکل خبرداري هم ورکړه چې د جون د میاشتې د انتخاباتو نه وروسته د ائتلافي حکومت په جوړولو کې پیدا کیږي، نو کېدای شي په دغه ستونزه باندې ور اضافه شي، په خاصه توګه کې وختي انتخابات وشي. سلادا وای په دې صورت کې به ترکیه د وړي تر اخره ممکن د منی تر سره پورې بیل حکومت نه وي، او شک لرم چې تر هغه وخته پورې به د امریکا مرکزی بانک د رفح نرخ لوړ کړی وي، او پر لاپسې ستونزې به د مخ په ودې مارکیټونو لپاره ټکان وي. د مالی چارو څارونکو خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي ترکیه بعد داسې څه سره مخامخ شي چې نتیجې به ډېری خراب وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم د خبرونو په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري. د ولسی جرګې اداري هیات وای چې نن به د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح په حق له پریکړه وشي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي پرون خبريالانو ته وویل چې نن د سه‌شنبې پر ورځ به د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټه خپل پریکړه وکړي. د شانګهای د سازمان د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان امنیتي وضعیت د اجنډا په سر کې وي. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د ورځنۍ غونډه به د پنځشنبې پر ورځ د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي. د غونډې په جریان کې به د چین او روسیې ولسمشران د نورو غړي هیوادونو د مشرانو سره د هغو خطرونو په اړه خبرې وکړي چې کېدای شي له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي دي. د ایران سفیر وایي که په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله په یو واقعي او سیمه ایز ګواښ بدل شي، نو هیواد به یې د دې ډلې پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي ای پی خبري ایجنسی ویلي چې د داعش په خلاف جګړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، خو کابل د تهران ملاتړ ته ضرورت ولري نو ایران به پرې غور وکړي. د امریکا ولسمشر وایي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړه به اوږده او سخت وي، او د وړلو لپاره د امریکا د پوځي قوت نه علاوه نورو ډیرو شیانو ته ضرورت شته دی. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ولړ او د امریکا د دفاع د وزیر ښاغلی اشتن کارټر او د امریکا د پاوس او استخباراتو د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. تمه ده چې نن به د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې نوي پیشنهادات وړاندې کړي. د یورو د سکې د استعمالونکو هیوادونو د مالی وزیرانو ویلي چې دوی تمه لري د یونان به نوي پیشنهادونه وړاندې کړي. په یونان کې د یکشنبه پر ورځ ریفرنډم وشو چې خلکو د پور ورکوونکو شرایطو او غوښتنو ته د نه ځواب ورکړه. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په وینا کې خبرو ته ادامه ورکړي. تر اوسه هم د ایران د اتمی پروګرام په اړه یو شمیر موضوعات نه حل شوي دي، او د اروپا او امریکا په مارکیټونو کې پرون د ورځې په پای کې د اسهامو بیې راټیټ شوې وې. د اسهامو قیمتونه وروسته له دې نه راټیټ شول چې د یکشنبې په ورځ یونانیانو په ریفنډم کې د پور ورکوونکو غوښتنو ته د نه ځواب ورکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن ورځې د هوا حالات. په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 3.3 وی، ټیټه به 3.3 وی، اسمان به شین وي. قندهار 9.3 درویشت اسمان شین، مزار شریف 4.3 اسمان شین، جلال آباد 9.3 اسمان شین. په کندز کې نن د تودوخه لوړه درجه 9.3 وی، ټیټه به 4.3 وی، اسمان به شین وي. خوست 1.15 اسمان شین. په پېښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 15.3، ټیټه 23 اسمان ځای ځای وریز. او په واشنگتن ډي سي کې د تودوخه لوړه درجه 3.3 وی، ټیټه به 4.3 وی، اسمان به ځای ځای وریز وي. ترنودونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پیل کیږي. راغی چې به هم ساس په خدمت کې حاضرې کو ټول پلو یلاس پرو پاتې ورځ منک مرغه الله مو ملشه. خو د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لنډ شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.